اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناوار د کډ استماع اسکم مې یو ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله د رسولی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و راځي چې مخکې د کور څخه وسلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یا دز ما ژغوي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا اتصاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي علي چې د ډیر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونه ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دی. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د سه ام سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سپر درې یو شپار ات سپر یو ډبل زیرو یو و نظم ال په باندې شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه دو پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې دولس والی د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکی ولان میج د نایز الله زوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دی. عمر او سیویش کار دی په قدیمه انا او پرنګ غنم رنگ لهجه یو څه کې زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخلي کې او بهر کې چې زموږ ژغ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د اعلی درجه لپاره د پلان شمیر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مل سه وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 01 08 02 34 84. یو ګل شمېره روان دي 01 05 02 03 20 15 02. شمېرې زه بیا تکراروم 01 08 02 34 84. 01 02 02 03 20 15 02. سلام شمېره ده 01 04 08 09 10. یعنی 01 08 02 09 10.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 08 05 02 15. نو دا پیغام کچیری زر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کون کزا خمانانا.
سلامونه روشن سی مخترم تا تا دا ازادی طول خواگو تا یو خاص سلام ممدا وقت مبخیم. روشن سی و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو که محمد الله سحر ننگرار ولد دا کامی ولد سالی نمی دا سر تماس نیولی. روشن سی مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ که کابل تا پر لار ورکشوی. چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 08 03 25. بل شماره اتصالات هم 08 50 29. روشن سی محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب تاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړې. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورک سو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورک سوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 08 50 45 50. تکرار 0 08 50 45 50. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 08 50 85 50 80 100 60. تکرار 0 08 50 85 50 100 60. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی یې نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی یې کور مې په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی. سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمیره ځل بیا تکراروم. صفر و ته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی. ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د کوچې په خوند علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوڅو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور. صفر و و و صفر درې وارې نه نه درې و دغه اسمانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی. دا نوي ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا مانا څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دوی په سن د ستور سن سړی وو او په ټپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي. د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی. د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادره کړی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري. ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر و اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور اویا. بیا تکرارم شمیره. صفر و اته یو سلور سلور شپږ نه و سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاالحق ده. د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي. صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وي وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
درنو اورېدونکو قرار قرار د همدې خپرونې وروستۍ شېبو ته رانږدې کېږو. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړي ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلې ده.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلې ما او کله چې د مکتب شوه ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم بهو ما چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې تلاړم او د میا عمر لمرانه خوندې مې ولست بیا به میخانیکی لیسا ولست
د لمړني شونځي وختونه په یاد دي. لړډر خلکو خپل امغه دي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمړني کالونه خو می اغه د جګو اغه د پوانټونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت دي انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم تیر شوی دی او مدیر د لیسیم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان مم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمن سپ تاسو ول چی میخانیکی لیسم ول وسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه ول ول ستل څه په کې زده کړل؟
دا په دغه پوری پښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې و سم چې دې موزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون وسته چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډیر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. خراب انتخاب مضامین البتہ پاگو کی ڈیر نہ توانو ماں داغے اثاثات ریاضی و فرزن فزیکو رسم و او دا مزامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدانه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمبر و مته سیمپم پورې ول نمبر و ما خودلته په ما باندې ډیر ذات پښاب ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمبر مهم نه دی خو هغه په ما باندې هغه مزامین ډیر درانه تمامېدل او ما نه شولسته. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې هغه په ما باندې بیا تحمل شو د هغه د نظامی تحصیلاتو چې د شوروي تیاتر لاړم هغه زما د خوخي انتخاب نو هغه د شرایطو محصول چې په افغانستان کې جنگ او جګړه و. اول ته دا یو شرایط چې دولسم نو فارغ شي د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولی. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بیرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په حیث وپېژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګراو ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو، نو ام ادبیات خراتله او ام د تیاتر او سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی، او د رادیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه معنی. نو هغه ما به خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده، خو اوس لنډی کیسې ډېرې لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر داسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي، خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنګ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زما تصور داو چی 15 کال روسته خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول را زیم. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود شوی
و تود سوی و نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېره هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم دا یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خپره شوه څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه شوم هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وئ او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړئ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1915 نوي په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم
په سلواکیه مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول
په سلواکیه نو تقریبا داسې ونیسته 12 کاله په سلواکیه تیر کړی او سلواکیه مې آزاد تجارت کاوه
سلواکیه ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکیه ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوښتم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې هلته سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو. هلته نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته ووایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوئ، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلیمان صاحب، زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زېږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زېږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زېږنده ده، او پیمانه هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی، ما اصلا هغه ناشناس مرګ کړی دی. ناشناس وجود کې می ټول نرمندان کې یعنی زمنګ په قبایلی ټولنه کې چې څوک نرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونه د کور نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خود په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شیویم دی همداسې
او شوی د هر نرمند چې تاسو د دسی واوري دغه ترشا یو لوی تراژیدی پرته ده یو لوی دردونه پرتی د هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه د هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسې معلومیږي چې تاسې یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرله پسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني تر پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسک او ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان د مخکې درته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی او د یو خون کې ما شو نو ما په اول ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ دغه درالی چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و، د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم، ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و، تا ناشناس مور یادا کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی اس خدای په امان. Yeah.